چوی دی دا یو ساته خبرونه د سید سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو او سرتیرو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د افغان سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. په کابل کې یو شمېر معترضو خونکو پرون په مؤقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچ کې ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. ولسمشر غنی د کابل ښار د تیر ورځې پرونی انتحاري حمله وغندله او د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د انټرفاکس په حواله د روسیې د دفاع وزیر پرون ویلي چې دا نړیواله غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شنګهای د همکاریو د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي، په افغانستان کې روان حالات زموږ لپاره د شدید اندېښنې وړ دي. سرګي شګو ویلي په دې نړیوال کانفرنس کې به د شنګهای د غړو هیوادونو لوی درستیزان ګډون کوي او د افغانستان د وضعیت پر پوځي اړخ به خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د مسکو غونډې ته به د افغانستان د ټولو ګاونډیو استازي هم وروبلل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي د ښار په نهم ناحیه کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه دوه ملکي کسان وژل شوي او ولس نور زخمیان شوي دي. ولسمشر غنی ویلي روژه مبارک میاشت او پروژه کې داسې کار د انساني او دینی ارزښتونو خلاف دی او توجه نه لري. په کابل کې د ناتو د غوس ماموریت یو ویاند ویلي چې حمله ظاهرا د بهرنیو ځواکونو پر موټرو او لږ تر لږه دوه امریکایي عسکر هم پکې زخمیان شوي دي. د حکومت اجرایی مشر په پروان کې له یو شمیر پخوانی یو جهادي مشرانو سره وکتل. د پخوانیو جهادي ډلو یو شمیر مشرانو پرون سه شنبه په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. د ازادي رادیو خبریال وای په غونډه کې د حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله، د هغه مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور هم ګډون درلود. د ازادي رادیو خبریال وای چې د غونډې ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په حکومتي چارو کې د مجاهدینو د کمی غونډې او په اړه اندېښنې شریکې شوې دي. دا په داسې حال کې چې د دوشنبه په ورځ په پروان کې د یو پخوانی جهادي قومندان د چاډودونکو موادو او وسلو په ډیپو کې چاودنه وسوه او یو شمیر کسانو په چاریکار کې اعتراضي لاریون وکړ. هغه افغان سرتیری چې د امریکا په ماسوچست اهلات کې لادرکه شوی اوس ورته د افغان پوز هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماسوچست اهلات کې لادرکه شوی په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل شوی ده. د جان محمد آرش مدافع وکیل ول د امریکا د مهاجرت ادارې چارواکو د سیاسي پناه پاړه د آرش غوښتنه ومنله او د دم وکیل له دې پریکړې ډیر خوشطی. جان محمد آرش او د هغه دوه نور ملګری تیر کال هغه مهال چې امریکا یې روزنه کوله لا درکسول. د امریکا د مهاجرت چارو مسولان ولی د لویدیس په لوه آرش ژوند ته شای په افغانستان کې د طالبان له خوا غواښ موجود وي. بیا هم شرغلاست. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. ایران او نړۍ شپږو قدرتونو پرون سه شنبه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو وخت یوه اونۍ تمدید کړ. ایران، امریکا، روسیه، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون موافقې ته ونه رسیدل او پریکړه وکړه چې د جولای تر اوومې خبرې جاری وساتي. مذاکره کوونکي غواړي چې داسې موافقې ته ورسیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودیتو په مقابل کې پر دې هیواد د لګیدلې اقتصادي او مالی بندیزونه کم شي. د امریکا، روسیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل او په دې اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرو وروسته په ویانا کې خبر اعلان تول پاتې مسایل ډیر اجرای اړخ لري او تخنیکی نه دي او مرده دی ویلو لپاره چې موافقه ممکنه ده دلایل لرو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون ویل کچیر له ایران سره موافقه د دوی د قینات ورنوي ورڅخه وتلای شي. د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د پوځي ترانسپورټي الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو شمیر 130 تلور شوی دی. د هرکولیس 7140 ډوله الوتکه تیر ورځ د سوماترا په میدان شار کې د استوګنې پر سیمه نسکور وسوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک مشر اګوس سوپریتناول په الوتکه کې 114 کسان سپاره وو او ګمان نه کوي چې څوک پکې ژوندې پاتې وي. په الوتکه کې پوځیان او د هغوی کورنۍ وي. سوپر یاتناول د الوتکه پیلوټ له پرواز سمدستي وروسته د تخنیکي ستونزې خبر ورکړ او غوښتل یې چې الوتکه بیرته هوایي اډې ته راستنه کړي. په یمن کې لشت لږه 1200 بندیان له وزندان تښتېدل دي. ریپورټونه وایي چې لشت لږه 1200 بندیان چې د القاعده مشکوک غړي هم پکې شامل دي د یمن د جنوبي شهر تعیز له مرکزی زندان تښتېدل دي. چارواکي وایي چې دا پیښه پرون د شیا حوثي ملیشو او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د نښتې اعلان علي سوي ده. دا نه د سرګند سوي چې بندیان په څه ډول تښتېدل دي. دا په یمن کې د مارچ له میاشت راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ائتلاف هوایي عملیات پیل کړي دریم وار دی چې ګڼ شمیر بندیان په یو وار له بندیخانو څخه تښتي. د اوکرين حکومت لنن ورځي د روسیې د غازو صادرات بندوي. د اوکرين حکومت پرون ویل چې له روسیې سره د غازو د واردولو په اړه پر نوو شرایطو تر موافقې پورې له هیواد غاز نه واردوي. د اوکرين دولتي شرکت نفت او غاز پرون ویل چې د اوکرين لارې د اروپا نورو هیوادونو ته د روسیې د غازو د دولتي شرکت غاز پروم صادرات به پر خپل حال پاتې شي. اوکرين ته د روسیې د غازو د واردولو د نرخ په اړه مذاکرې چې د اروپا اتحادیه په منځګړیتوب په ویانا کې روانې وي له کومې پایلې پرته پایته ورسېده. د اوکرين د انرژي وزیر ویلي چې په دې اړه د خبرو بل دور په سپتمبر کې پیل کیږي. د روسیې د انرژي وزیر ویلي چې د اوکرين دا پریکړه چې د روسیې غاز نه اخلي سیاسي اړخ لري. او د یونان د اقتصاد غورنی د پلان پړه بنن هم خبري وسی. د ایروزون د مالی وزیرانو پرون سه شنبه د یونان د اقتصادي غورنی د پلان د تمدید وړاندې زرات کړ. چارواکي وایي چې نن به هم په دې اړه مذاکره روانې وي. یونان د خپل اقتصاد غورنی لپاره د مرستې د نوې پلان غوښتنه کړې ده. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس غوښتنه کړې چې اروپای اتحادیه د مرستې دوه کلن پروګرام ورسره ومني. د یونان اقتصاد مخکې هم بوهران زپلی او له دې هیواد سره د اروپای اتحادیه د مرستې د پروګرام وخت د جون په دیرشمه پایته ورسید. د یونان صدر اعظم غوښتنه کړې چې د اقتصادي مرستو مخکنی پروګرام هم د لنډې مودې لپاره تمدید شي څو په چارو کې تخنیکي ستونزې پیدا نه شي. د یونان حکومت باید د مهلت تر ختمېدو وروسته په څو ساعتونو کې لږ تر لږه 1.8 میلیارد ډالر د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي، خو د یونان د صدر اعظم مرستیال د دې مهلت د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده. د خبرونو پای.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو لا تود هرکلی سره مخ شوه ده.
ټول وسلوال پوس په یو غاک نن ماته ویل چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د همایونه چې د وسلوال پوس نه اعلان کړ.
په کابل کې یو شمیر معترضو خونکو د سه شنبه پر سپ مؤخر ډول د خپل کاری اعتصاب پای ته ورسو. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي او ټول عام خلک اندېښمن کړي دي.
همدغه خپل سری خلق قتلی اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري.
د پاکستان د سینیالت مرکزی خر کراچی کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د سخت ګرمۍ له امله د نورو خلکو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان هم مړه شوي دي. په دې اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. او د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه اورئ. تاسو ازادي رادیو او ری چې په منځنۍ چپه 1296 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوري خبرونه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د دې وزارت وایي دولت وزیر د شنبه په ورځ په خبري غونډه کې د یو مهمه مسأله وبلله. ویل چې له دې سره به په جنگ کې د شاملو سرتیرو اعاشه او امتیازات ډیریږي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د عمومي امتیازاتو پر ځای دا کار د شایسته سالارۍ او میړانې پر اساس وشي اغیز به زیات وي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په هیواد کې د نام نه لزیاتې دوه په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د تصفیوي عملیاتو له پیلېدو سره جمهور رئیس غنی ویلي چې د پوځي ځواکونو امتیازات او د یاشې کیفیت د لوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي ویلي هغه ځواکونو څخه د جمهور رئیس ملاتړ چې عملاً په جګړو کې بوخت دي د افغان امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړي کوي او په اوس وخت کې دا یو مهم ګام دی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه د سرتیرو د ښار کلی سره مخ شوې ده.
د رئیس به جمهور د هغه حمایت چې د افغانستان د وسلوال پوز نه کوي د امنیتی او دفاعي ځواکونو نه کوي ټول وسلوال پوز په یو غاک نن ماته ویل چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د حمایت چې د وسلوال پوز نه اعلان کړ. نو دا موږ ته ایدو کچېری په دې حق لبانې هم اقدام وشي هغه څو چې په ماریبه کې دي هغه ته امتیاز ډیر شي د خکار دی.
جمهور رئیس اشرف غنی له څو میاشتو رئیس د ویډیو کانفرنس لارې د بیلابیلو ولایتونو د امنیتی مسولینو او قلور د قومندانانو سره د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په همداسې وی غونډه کې د مالیه کورنیو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د هغو سرتیرو امتیازات د لوړ او اعاشه د باکیفیته کړي چې په جګړو کې بوخت دي. دغه راز نوموړي د افغان سرتیرو او افسرانو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او ویلي دي چې د وژل شو او ټپیانو سرتیرو کورنیو ته هم باید پاملرنه ډیره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو خبرو شوو راپورونو له مخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ستونزو سره مخ دي او په ډیرو برخو کې د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د پوځي چارو څیړونکي که څه هم د جمهور رئیس دا اقدام د قدر وړ بولي خو وایي ښه دا ده چې امتیازات د میړانې او اتلوالۍ پر اساس په نظر کې ونیول شي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د مالي امتیازاتو ډیرول نشان او مډال ورکونه افغان ځواکونه هڅوي او ښه ده چې دا پخوانی دود بیا رجوندای شي.
دا اعلانونه دومره مؤثر نه دي مګر هغه تعلیم نامه او اصول نامه چې هغه په کې امتیازونه نوشته دي دغه پاساس باندې کار وسی هغه ډیره ښه نتیجه لري. که په داسې امتیاز موږ ورکو چې مثلا نن جګړه سره ښه ډوډۍ ورته والو کو دا مفهوم نه دی ځکه برجسته اشخاصو ته باید ورکړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهوري ریاست څو تنه هغه پیلوټان او سرتیری عیسا خان له نږدې په مډالونو او مالی مرستو وستایل چې په جګړو کې یې ښه وړتیا ښودلې وه. جمهور رئیس په داسې حال کې له هر پلوه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبره کوي چې له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نامنۍ ډیر شوي او افغان ځواکونه په یوازې ځان ټول عملیات پر مخ وړي. په همدې حال کې پوځي څېړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره د اقدامات وکړي ترڅو تلفات یې راکم شي او په جنگ کې لا بریاوې ترلاسه کړي.
دا یوسف خانزادران په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخامخ شوی دی. په کابل کې یو شمېر معترضو ښوونکو د سه شنبې په ورځ په موقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. دوی یو ځل بیا له حکومت هیله وکړه چې غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. له کابو یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار د یو شمېر ښوونځیو ښوونکو اعتصاب پیل کړی او په دې هکله د پوهنې وزارت وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د معترضانو لږ تر لږه دوه غوښتنو ته ځواب وایي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
یو شمیر معترض او خونکو چې په موقت ډول لکاري اعتصاب لاس اخیسته حکومت ته خبرداري ورکوي چې که غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي بیا به په اعتصاب لاس پورې کړي. د کابل ښار د حبیبیه لیسې ځینو معترض او خونکو د سه شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د دوی درسي ساعتونه د کم او ترفیع د پر وخت اجرا شي. یو خونکی شمس الحق وویل
د افغانستان ښوونکي د مسؤلینو د تضمین او د یو لړ شویو کارونو له امله چې د پوهنې وزارت ترسره کړي خپل تحسن له نن څخه د زده کوونکو د امتحانونو او د اوړي د رخصتیو تر ختمېدو پورې پای ته رسوو. همدارنګه له ټولو معترضو ښوونکو هیله ده په موقت ډول له تحسن څخه لاس واخلي.
د کابل او ځینو نورو ولایتونو په لسګونو ښوونکو له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې اعتصاب کړی او له حکومت غواړي چې د دوی غوښتنې دې ومني. د افغانستان جمهور رئیس د کار په لومړیو کې لخونکو سره ژمنه کړې چې دوی ته به د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکوي خو د خونکو په خبره دا ژمنه تر اوسه هم عملي شوې نه ده. د ښوونکو طرفې د درسي ساعتونو کمول او ځینې امتیازات هغه نورې غوښتنې دي چې ښوونکو له کابو یوې نیمې میاشتې راهیسې مطرح کړي دي. عین وخت کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو پوره کولو ته هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال غلام جیلانی په دې اړه وویل:
کله چې په آخرو ورځو کې په پارلمان کې د پوهنې محترم وزیر صاحب، د عدلیې وزیر صاحب او همدارنګه د خدمات ملکي د کمیسیون محترم رئیس صاحب غوښتل شوي وه استجوابیه غونډې ته فیصله وسوله چې باید په لسو ورځو کې قانون مادې تغییر سي. د معلم د بس د ابقا مسله، د قدم د ابقا مسله د بین ولاړ.
ښاغلی جیلانی دا هم وویل چې د ښوونکو د ستونزو اوارۍ ته یوه طرحه جمهوري ریاست ته سپارلې ده. په دې اړه ځینې کارپوهان او عام خلک وایي چې ښوونکي د هغه نسل روزونکي دي چې ټولنه یې نیکو خدمتونو ته سترګې په لاره ده. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دوی ستونزې دی ژر تر ژر اوارې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حالاتو تبصرې خپرې کړې دي. جانا خالکوزی د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په پروان ولایت کې د مجاهدینو د یو پخواني قومندان په وسلو د حملې او د سیمه ییزو خلکو د اعتراضونو په اړه یو مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي: اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې د کابل شمال لویه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله چې امریکایي ځواکونو د یو سیمه ییز قومندان په قلعه حمله وکړه او د هغه د وسلو زیرمتونې له منځه یوړ. ورځپاڼه لیکي: له دې حملې څخه څرګندیږي چې په افغانستان کې د بې وسلې کولو د اوږدې مودې له پروګرام او د میلیونونو ډالرو له لګښت وروسته افغان وسلوال چې له القاعده شبکې او یا طالبانو سره تړاو هم نه لري د امریکایي ځواکونو لپاره یو مهم ګواښ ګڼل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي: که څه هم چې د امریکا پوځ دا حمله د خپلو ځواکونو ساتنه بولي، په شمال کې د مجاهدینو پخوانیو قومندانانو او سیمه ییزو مشرانو په امریکا تور لګولی چې دا عمل سیاسي موجبات لري او ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بحران د چپولو په مقصد شوی وي. ورځپاڼه زیاتوي: عبدالله عبدالله چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د آرامۍ غږ کړی و او دا مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ته د دوشنبې په ورځ یې د پروان ولایت په اعتراض کوونکو غږ وکړ چې آرام شي. ده وویل حکومت د حقایقو معلومولو په مقصد سیمې ته یو هیئت استولی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل نه د پیښې وضاحت غوښته دی. نیویارک ټایمز لیکي: د جنرال کیمبل ویان ډګروال براین تریبیوس ویلي د افغان قومندان د وسلو په زیرمځای د حملې مقصد داو هغه وسلې او مهمات له منځه یوسو چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په حملو کې ممکن ورڅخه کار اخیستل شوی وی. د بشري حقونو څارونکو ډلې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې او په یو راپور کې لیکلي: په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله ډېره زیاته شوې. په راپور کې لیکل شوي: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما په خپلو ارقامو کې ښودلې چې د افغانستان په شخړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو مهم لامل د توپونو او درندو وسلو استعمال دی. یوناما وایي: یوازې د 2015 کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې په افغانستان کې 268 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دوی کې 28 کسان مړه او 204 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسی جرګې ځینې غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه ډلې خلک ځوروي او په سیمو کې د ناامنۍ سبب ګرځېدلې چې ورځ تر بلې شمېر هم په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د امنیت پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي او وایي چې د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وایي چې د دې ډول کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. پا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استاذ کمال ساپای دامنی چې د کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښي، د خلکو مالونه غلا کوي، په ناموس یې تیری کوي او ان وژني.
په کندوز کې د ناامنیو اصلي لامل او اصلي زیږنده همدغه خپلسري خلک قتلی، اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري، نہ امنی منستر دوی د خلکو نه په زور باندې د هغه مالونه زکات عشر شتمنی شوکایي په زور باندې دوی لارې نیسی، دوی غلاوی کوي.
د خغلی ساپی په وینا تیرو کلونو ته په کتو دا محل د دوی په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی او همدا اوس په کندوز کې لا 5000 څخه زیات غیر مسول وسلوال فعالیت لري. خو دا یوازې کندوز نه دی چې پکې د غیر مسول وسلوالو لشتون څخه شکایت کیږي، بلکې د یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي دستګیر وایي چې لا یو کال راهیسې د غیر مسول وسلوالو ډلو له ظلم څخه خپل سیمه پرېښي او اوس په کابل کې اوسیږي.
نوم مې د سګیر دی، د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د تلخکانی نوبهار کلي اوسیدونکی یم. موږ یو کال کېږي چې مهاجر یو، لسګونه کورنۍ نور هم مهاجر شوي دي. یو په نوم د شهید دی، 12 وسلوال کسان لري. له دوی څخه د خلکو ناموس مال په امن کې نه دي، د خلکو ځمکې غصبوي. موږ ولسوالۍ ته عریضه وکړه خو چا مو پوښتنه ونه کړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر کال د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی وو. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په جریان کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې کړي او څه باندې زر میله بېلابېلې وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په وی خبري غونډه کې ومنله چې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو شتون د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او وایي دوی هڅه کوي چې دا ډول کسان بې وسلې کړي.
سکل هم مونږ په جریان کې یو کمپاین مو بیا پیل کړی. په دې برخه کې خلک له مونږ سره همکار دي. د وزیر صاحب د سل ورځنی کاري پروګرام یو برخه هم دا و چې غیر مسؤول وسلوال معلوم کړي څومره دي، چیرته دي او څه ډول وسلې لري. دا هڅې زیات وخت اړتیا لري.
خو د ولسی جرګې ځینې غړي او عام خلک د حکومت د اقدام ناکام بولي او وایي چې دا ډول کمپاینونه نشي کولای د غیر مسؤول وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې غیر مسؤول وسلوال ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي. یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي که د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، امکان لري په لرو پرتو سیمو کې حالات نور هم خراب شي او خلک د تل لپاره د غیر مسؤول وسلوالو ډلو لخوا شکنجه او وځورول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د مرختیا وزارت وی هڅه کوي هیواد ته د پرمختللو طبي وسایلو پر وړلو سره او په جراحي عملیاتو ترسره کولو سره په بهر کې د تداوی په برخه کې د سلګلو ملیونو ډالرو د لګیدو مخه ونیسي. د مرختیا وزیر فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې راتلونکو دو کلونو پورې به ناروغان دې ته اړ نه شي چې له هیواد بهر د درملنې لپاره لاړ شي. نور حال د ابراهیم صافی په دې رپورټ کې ورو.
ل کلونو وروسته هڅه کیږي چې افغانستان د معیاري روغتیايي خدماتو په برخه کې له هغو هیوادونو سره سیالي وکړي چې د عامه روغتیا د وزیر په وینا هر کال د افغان ناروغانو له درملنې څخه سلګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې افغانستان به تر راتلونکو دوو کلونو پورې داسې روغتونونه ولري چې د ټولو ناروغانو د درملنې ظرفیت بلري او ناروغان به په بهر کې په تداوي ډېرې پیسې نه لګوي. خاغلی فیروز وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او داسې یوه ورځ راشي چې بهرنیان د درملنې لپاره افغانستان ته راشي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د امیری کمپلیکس په نوم د یو خصوصي روغتون نه د لیدنې پر مهال وکړې.
د خصوصي سکتور نه سخت ملاتړ کوو. له هغه سکتور نه چې وکولای شي هغه خدمات چې دولت یې نشي ترسره کولای ترسره کړي، له دې نه سخت ملاتړ کوو. ورته زمينه برابرو او ځمکه ورکوو او یوازې موږ په کابل کې 144 خصوصي روغتونونه لرو. له 144 روغتونونو نه بدبختانه یو شمېر معیاري خدمات نه لري او لازمه ده چې موږ د هغې کار ودرو او یو ورځ د دې شاید وستو چې د گاونډوي هیوادونو نه ناروغان دلته درملنې ته راځي.
د امیر روغتیا د وزیر په وینا امریکا کمپلیکس لمړنۍ خصوصي روغتون دی چې په افغانستان کې په لوړ کیفیت روغتیایی خدمات ترسره کوي. دغه خصوصي روغتون چې په عصري طبي تجهیزاتو سنبال دی، تر دې دمه یې د زړه د سوري 55 عملیات ترسره کړي دي. دغه روغتون د یو خصوصي سکتور د عصري میاشتې په همکارۍ او د افغان دولت په مرسته جوړ شوی دی. موږ هم د عامې روغتیا له وزیر سره د دغه روغتون څانګې وکتلې. د ریحاني په نوم مو له یوې مېرمنې سره چې څو شېبې د زړه له عملیاته وتلې خبرې وکړې. ریحانه چې له غزني څخه راغلې وایي چې بهر ته یې د تداوۍ لپاره د تللو پیسې نه درلودې، خو کله چې دې روغتون ته راغله نو ښه تداوي یې وشوه. دا وایي د زړه عملیات مې درلودل. سری میاشت راته د دې روغتون ادرس راکړ، عملیات ډېر ښه ترسره شو او ترې ډېره خوشحاله یم. اوس مهال د لسګونو دولتي روغتونونو تر څنګ په افغانستان کې 124 شخصي روغتونونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا د وزیر په خبره د دغه روغتونونو زیاتې برخې معیاري نه دي او که خپل خدمات معیاري نه کړي نو جوازونه به ورڅخه واخیستل شي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې خصوصي سکتور په روغتیایي برخه کې ډېره پانګه واچوي او په دې هیواد کې به معیاري روغتیایي خدمات پراخ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمې د حالاتو په ریپورټونو کې اوري چې د پاکستان د سن ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو د سخت ګرمۍ او تپ له امله تر 1250 زیات کسان مړه شوي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې افغان کمپونو کې هم یو شمېر کسان چې مېرمنې هم پکې شامل دي مړه شوي دي. نور تفصیل د ذبیع الله شفق په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې له 1300 ورځو راهیسې سختې تودوخې او تب د ښار د بېلابېلو سیمو په افغان کډوالو کیمپونو کې لږ تر لږه شپږ افغان کډوال وژلي او ګڼ شمېر نور د جلوهلو له امله د ښار په ځینو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې له 6 نیټې راهیسې کراچۍ او د سند ایالت نورې سیمې لکه حیدرآباد، لاړکنه، سکر، شکارپور او ټټه سختې ګرمۍ رانیولي، چې په نتیجه کې تر دې دمه د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر 2500 زیات کسان مړه او زرګونه جلوهلي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سهشنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربېره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د تپ او جلوهلو له امله 23 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جناح، سیول، لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. له بلې خوا په سند ایالت کې د افغان کډوالو رئیس حاجي عبدالله وایي چې د کراچۍ ښار په ځینو افغان کیمپونو کې ګرمۍ افغان کډوال هم ځپلي چې تر دې دمه پکې د مېرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګرمۍ کې خو تقریبا شپږ کسان، یعنی د ګرمۍ د لاسو وفات شوی دی، هغه هم تقریبا شپږ شپږ یو څلور کسان مخکې په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم داسې وفات شوی ده. د کراچۍ کې په دې علاقه چې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد، سورابوت، دا میټریل په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. تقریبا په اتو ورځې کې سخت دلته ګرمي وو.
حاجی عبدالله زیاته کړه چې له 1300 ورځې راهیسې په کیمپونو کې د ګرمۍ تر څنګ د برېښنا د قطع کېدو ستونزه هم ډېره شوې، چې له امله خلک د اوبو پر کمښت سربېره له یو شمېر ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. په 1300 ورځو کې په کراچۍ کې تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې، چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښت او پرچاوي لړۍ زیاته شوې، چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ګوانتنامو زندان د بندولو د چارو نوې مسؤل معرفي کړ. لی ولوسکی به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه د ګوانتنامو محبس د بندولو لپاره د اوباما د ادارې کارونه څاري او د پاتې بندیانو دوسیه به هم څېړي. فرشته جلال زی پر ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل لی ولوسکی با زموږ د هڅو مشري کوي څو په مناسب وخت کې د امریکا د ګټو او د امریکایانو امنیت ته په پام د ګوانتنامو پوځي زندان وتړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی به له ګوانتنامو د بندیانو د انتقال، نورو هیوادو ته د هغوی د سپارلو او په زندان کې د پاتې کسانو د قانوني او حقوقي موقف ته څېړلو مسؤلیت لري. د ګوانتنامو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مخکنی ځانګړي استازي تیر کال خپل دندې استعفا وکړه او دا چوکۍ له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تشوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې د ګوانتنامو زندان بندولو ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکړ. د امریکا کانګرس د ولسمشر اوباما دا پریکړه رد کړه چې د ګوانتنامو بندیان د امریکا په خاوره کې محبسونو ته ولېږدول سي. د ولسمشر اوباما ادارې له تیرو څو کلونو راهیسې له ګوانتنامو څخه بندیان په تدریجي ډول نورو هیوادو ته لېږدولي او یو شمېر یې خوشي کړي دي. په ګوانتنامو کې اوسمهال لږ تر لږه 116 تنه بندیان دي. په دې کسانو کې یو خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د 18مې د تروریستي حمله د پلان اساسي طرح ګڼل کیږي. د ګوانتنامو زندان په 2002 میلادي کال کې پرانیستل سو چې د القاعده او طالبانو مهم غړي او نور هغه کسان چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیول کیږي پکې ساتل کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری اتنیم بجې شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د حکومت اجرایي مشر په پروان کې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو سره وکتل. د افغان پوځ هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماساچوست ایالت کې لادرکه سو په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل شوې ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید سو. د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د یوې پوځي ترانسپورټي الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو شمیر 130 ته لوړ شوی دی. په یمن کې لږ تر لږه 1200 بندیان له زندانه تښتېدل دي. د اوکراین حکومت له نن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. او د یونان د اقتصادي ژغورنی د پلان په اړه به نن هم خبرې وسی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګر دولسوالۍ و اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولې دي.
تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماین انفجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس ژوبل شوي وو. بیا موږ د مازدیګر مانځه ټیم و په عین وخت کې تقدیر ویل کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلک وو تقریبا 30 کسه به ټول ونیول وټکول وهل او لاس پکې ترې مات کړي. بیا وروسته ځان فرا بوتل د خپل ما شخصي بندي خانه چې لري فندق تان ورته وي. بیا هلته چې بوتل یو شپه یو ساتل پاس لاغې بیرته خوشې کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلې چې موږ دوکاندار خلک یستو د ورځې دوکان کې یستو په کور کې یستو. نو باید موږ وساتي دولت. نه موږ خو دولت خلک نه شو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان دی.
قماندان دی. وو
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې. نه موږ بوتلو د پندکستان درې ته او که شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو مو وهلې و ټاکولې؟
وو ټول د اتل اسکاس د سی وهلې و چې د زنه وای نن دکان ته لړم. دا یو هفته کور کې وم. نو دا خو کابل کې نن فجر کې دي. حتی فرانسې کې بل ځای کې دو خلکو مخنیوای خو په پیشرفته دولتونه نشي. نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ. نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ.
مخکې مشاره وکړه چې دغه کسان چې د جمعات نه د مالی پولیسو قماندان ویوړل دا تلاس کس دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړ. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه و دوی شخصي بندیخانه
ګوره دلته خو موږ ولسوالي لرو ولسوال لرو قماندان لرو وروسته چې دوی موږ یې ویوړو د موږ سپینګیري ورغل قماندان ته ویلې چې داسې ولسوال ته ورغل ولسوال بېخي ځان پټ کړ خو قماندان ویلې چې د ما د وسې پورته کار دی هغه هم داسې یادی وړې خبرې وکړې.
قماندان د امنیې قماندان
و د امنیې قماندان د سیالبیار که دوی که مجرم وایات جرم نه درلودلی موږ نو قماندان ته د موږ سپینګیرو ویلي وو چې تا دلته قماندانۍ ته به م راوستي وو نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته بیولي؟
شخصي ځای یعنې هدف هم څه شی دی؟
شخصي ما کلي ته د شخصي قماندانۍ ته بیولي نو شخصي کلي ته م چې کوم ځای کې قماندان دی.
دلته د مالی پولیسو پوسته دی تاسو په کلي کې؟
د موږ کلي کې د مالی پولیسو پوسته ده. وو
بیا تاسو هماغه بندیخانې ته هملته بندیخانه لري مخکې؟
نه نه د منګه کلی چې دی سرخی نومېږي د ولسوالۍ پوسته دی دلته امان انفجار کوي هلته پوسته ده د دې مرکز د دې قماندان چې دی د فندقستان کلي کې دی موږ یې هلته بیولي وو.
بل کلي ته اولته د بندیخانه چې تاسو ویل په پوسته کې داسې کوم ځای و چې تاسو یې بندیان
کړئ؟ نه نه مو کور کې واچلو.
ښه بیا د شپې ډوډۍ در کړه یا څنګه؟
نه دلته ډېر وهلو ډېر یعنی چې د اندازې نه زیات دی هلته حتی د باز هلک په خوله غوږ یې خوله ولګه غوږ یې پرې کړی دی بیا هلته هغونه
همدا خپله قماندان د دې هلک په غاړه خوله ولګه؟
نه د هغه عسکر نو ما خپل قماندان ورته ولاړ
محلي پولیس.
و محلي پولیس
د دې قماندان په امر؟
د امر. و
نور خلک هم شکنجه کړه؟
و دا تل از کسانه د ټول شکنجه کړ نو دی یو په خوږی خلو ولګا ولا غوږی حتی پر پریک.
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه و نه کړه؟
ولان د خلک د سیدی چې کل په ویری وحشت کې دي دا چې زنګ در ټو په مواله د دینه یریګم چې پواز میونه پیژنې د دې خبرونه خلک ویریږي خلک ما د ځان سره هم حتی دونه وحشت خطر کړی چې څوک د ځان سره یاد ولای نشي.
وس څه غواړی تاسو هم دغه کسان چې تاسو
دې هم دغه د غوښتن هم دغه د چاینده کې ګوره منګه باندې دا په بیا تکرار نشي او که تکرارېږي نو موږ ته د دولت وایي چې موږ هم د منطقه خوشی کو دوی ته.
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنیې قماندان محمد زمان مموزي سره تر حق کړه. ماموزه سب نو دغه اصول څه دي کله چې د چاودنې کیږي دغه محلي پولیس څه ډول برخورد باید وکړي؟
مننه دا خو دا د خلکو ادعا ده او په هر صورت مننه نه ردو کله خلکو قانوني مراجعه او مراجعه کړي وای د تاسو درجهونه غیر هم موږ ورشدګي کړي وا هل تعاملا دا یو مسترعي سرک د کلی مینس کړه دا د کورو په خوا کې تیر شوی دا اوس مین د سیده منطقه ده چې شګه او یو خوره او خلکو دا خوره لري کړم نه کې خو دا منطقه غرمی ده تپزار ده دا تپزار کې مینه خودل خخول کولنګ غواړي جبل غواړي اواز کوي دا کورونه دي اواز اوري خلک پیاده چې سره کور خوا کې تیریږي غږ اوري متاسفانه دا خلک همکاري نه کوي د کور مخ کې مینه او خلک د حکومت سلور کا سمین وهل دوه شهیدان شول دوه تکته کال ته د وشه په غنګ پراته دي یو په حقیقت شو دا بل په خند لري جماعته دا نو دا خلک د حکومت دي کلی نه دي پښتني صلاحيت ونه لري چې دا مین چار او اسمان نه راغی پیریان کې خود ملک او کې خود چا کې خود داخلن موږ خود غو حق لرو چې پښتنه او یا پولیس محلي یا پولیس ملي یا سرنوال یا بل پر صورت کدی ازیت شوی دی کومه قانوني مرجه تاریخ کړی دا چې موږ پښتنه نه کړی ال ته قومندان یو لسوالي او هغه ته به ریزه کړی او کومشتا غیر ظالم او ناروا و نو ولسوال ته به ریزه کړی کوي ال ته چاري ځنه واشته ولا ته راغلی و ولایت مقام ته به ریزه کړی
دسه د مموزه سبب بخې ډیره بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم دوی وای چې موږ لاړو ولسوالي ته مراجعه وکړه و ال ته موږ خبره چاو نه منله تاسو په یوه چې د سیمو خلک هم له وسلوال طالبانو یریږي او هم دلته کله چې حکومت کې دغه سه مالی پولیس دوی سره بد چلند کوي دوی ویریږي دوی وای کله چې موږ ویوړو بل کلی ته والته دوی شکنجه کول وهلی ټکولی د یو ځوان په غوږ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاخ لګولې وای شواهد لرو د دې غوږ پرې کړي یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله تر سره کوي نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړي؟
پر صورت منګه پېټ صورت خپل پولیس خو سره نه بریدو داخله کو چې دا اوس مونږ خبر د تاسو طریقه خبر شوی اقلن کله خلکو لسوالی کې چا د دوی اجازه نو واخلو ولایت ته مراجعه کوي وا یو دغه اوس خو افغانستان دروازې واځي دي د ټولو مقامات او خلک د ریاست جمهور ته دفتر رسیدل شي دا د وزیر داخلي دروازه د مرز سارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږ دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلي دي شي د کیسه نشته دا چې تاسو تاریخ نه وای چې ما وګ باندې غاخ لګولې د نو مونږ بسو کو زه خو نو سره مونږ علم غیب لرو نو کوم نن مشتاق مونږ ته گزارش وکړ نه دی ول سوالی نه کوم را پور غلې نه خلکو ما ته زنګ وهلې نو کدی غواړي چې دا مسله قانوني بررسی شي مونږ کومندان ته جزا ورکو یو ځل دی ما دفتر پورې شي دا خلک ما پیژنې ځان کومندان نه نیمه چلته مداره کوم مسله ته میزه خبرې کوم که کومندان سرکشي کړي کومندان ته جزا ورکوم کنه خلکو ته وزر وکړو چې دا تاسو د عقل نه غوډونه خو حق لرو چې تاسو مونږ ته خبر خوراکي چې دا د مونږ د کور په مخ کې مرزه مشکل ده ټلیفون دا وښه دا
تعالی یعنی همکاري وکي تاسو سره
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې مل عمر دلاس نه ترلې راولي مونږ ته دا کې طالب کومندان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکي چې دا لار کې خطر ده دې خلکو نه مونږ توقع ده اوس خو مونږ پیغو خامخه دواړو طرف نه ملت در بخوري دواړو طرف نه ملت تاواني ده که عسكر د یقین دې کړو باندې دې کې طالب د یقین په کولو راځي اوس طالبانو اختر ورکړې دې مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وټړي کني مونږ تاسو باندې دځې کو اوس دې کې بسو مقصد دې دا سپینګری راټول شي خلک راټول شي تعلیم مخري ولې نشي دې اقلن دې پیغام خدا وحشت و دا ناروا دا ټول دې اقلن طالبان چې دا د جنگي او هدف خو بلدي دې هدف څه ده اقلن خلک دې مخونی شي خلک دا قوت لري مخکې رئیس جمهور ویل شي دا سترو ټانګو توپ دا خو یو نمایش ده قوت خو خلکو سره ده که خلک مونږ سره همکاري وکړي طالب څوک نشي راځي خو دغه وطن خلک دي پاکستانه پکې نشته د دې ولسوالۍ نه غوډي ولې ولسوالۍ سره هم نشته پکې ټول د مګه کور کې خلک دي ولرونه او کاکاګان ټول دکانداران دي بچی دا چې خدای ورته ناروا په مخکړي ده د توپک اخیسته خپل کلیوالو جنې هدف مې دا و چې مونږ دغه د بته باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي مونږ کوي شو چې ته مونږ دومره به انصاف هم نیو چې وزا و دا کومندان یار څه وکي مونږ هم نشه ناشتي د څه بې کفایت اداره نه مو واړو نه کومنو مونږ خپل انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانانو یو د افغان افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو
او بالکل دوی څه وخت تاسو در شي مامو زه سه
اختیار زه خدمت کوم
یعنی ژمنه کوي چې دا موضوع به تاسو جدي بررسی کوي
او دوی چې زه ما دا خلک ما پیژنې چې زه د چسو سرکشي کې کوم سوالو کې کومندانو کې مونږ پر پولیسو پر مربوط څه دي مال اسلام دي زه ورته کار خبره کوم په دوه سترګو
او کور ودان مموزه سیب دوسلینم ډیر تشکر ورځم په خیر تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی زموږ یو شمیر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریک کړي دي نور مونږ زنډوم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو
الو السلام علیکم د روزګار نو ولایت ته چارشنو د ولسوالیم موږ دا اشرف غنی ته ساتي آرام دي چې موږ د چارشنو لار بند ده ټول څلور تنزلاري ز ټول موږ ته یو دغه کې ریو د مریضان موږ پر کمه وی سو او چیر ولار سو د موږ یو مرګ مردان نه لرو نه شپه خانه سره نه یو لار ای لدی چیر نه سره د لین موټر سره ټول بند دي موږ دا پیغام دی وسلام
عمر کوچی د زابل ولایت څخه خبره کوم کوم چې دغه پرولونه چې پر دا روډ روان دي په دا دیش کال دغه څه کم پرولونه زمانه پېت کې سپور روډ لول د کابل خواته روان دي ایا موږ نه پیو چې دا پرولونه کومه خواته دي نو څه کال چې د موږ مالداري لور په نور کلو به موږ تنزل خروار پرول سره نه څه کال موږ دیش خروار لا سلوی خروار برانې سکپایت کې وکاو نو ایا دا معلومه چې دا پرولونه اوس لا ټول روان دي دغه پرولو پته نه لګي دا کوم خواته دی دا معلومه مو څه کو دا پرولو بیا مو ته خارج ولسم شهر اوري کب د کومه کا کو دا مالداري زمو څه ختمي چې په دا رقم خو څه کار وکړي دا شی نه څه پرولونه اوس لا غواړي هغه پرول باندې پورته دا سم پرولونه په موټر کې روان دي دا دیش کال زمانه پېت کیږي مو د ولسم شهر هله کو چې دا پرولو دغه و چې دا پرولونه په نومه د مالداري څخه په کوز کندهار ولایت د غلا کوته لور روان دي وس
زدا زادې رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د روزګان د شهدا سازو لسوالي لاري هم تړل شوی دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي، نه غوړي، نه بوره، نه پلمیټ هم په دغه شان چیز هم دلته نه پیدا کېږي. موږ د ډاکټر آصف خواني څخه دا غوښتنه ده چې موږ د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ شهید اسعد ولسوالۍ ته توجه وکړي، ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه کړي. په دې روژې مبارک کې موږ هېڅ هم نه لرو. فقط السلام.
غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دی، لارې بندې دي، اعمالات نه کېږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والي څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاصې کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی، مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته. خواهشم دا دی چې د اجرستان غم وخوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه بارګست ولایت بلمغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ په بلغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې موږ خلک کې موږ نه بازار ته پرېږدي، نه موږ کارونه کې دوکانونه ټول خپل کې موږ څه وکړو، موږ د څلیا ته.
السلام علیکم. شهرباز خبرې کوم د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولای دی. بیګا ورځ د ټول طالبان را وختي پاکستان چکپین اچور دی، اردو پولیس سربازان لټور باید نهری کنډو باندې بس پوسټي واچولې شي. د اشرف غني دا خوښ لرم چې را دي شي بس دلدل ته یا پښتنه وکړي، د پاکستان سره دي پښتنه وکړي. ولی طالبان را لګي وای دی پکتیا والی نه دا خوښ لرم چې بس جدید دی دی پوسټ مخنیوي دی وکړي، د نهری کنډو باندې پر خدي پولیس دی واچي. والسلام او احترام.
زه محمود الله د نیش ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زموږ په دغه باندې بحث جوړ شي. دا چارواکي را وغوښتل چې که دا کوکنار حکومت بند نه کړي، دوبیان په نامه دي، دا چې بند نه شي د نیشت ولسوالۍ نوم به په تاریخ کې ورک شي. دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت کې چې واخیستل شي، سم نیمه بیا د دیکانانو دي، بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي. نو که دا ورک نه شوله، دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي. د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي، او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي. د کشر نسل هلکان په دې کسه په دې کار اخته دي، ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی، او چارواکي ورسره شریکان دي. چارواکي وغواړي زر د دوه ساعته کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي. لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي، او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي. هغه خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. والسلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کېږي، په دوبي کره کېږي، چې دا ډېر بد کوکنار دی، او ډېره بیا نه چې دا کوکنار سره راځي، نه ولا د خلک راځي د لې کښت کوکنار کوي، بیا نه چې ورسره ډېریږي. او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي. دا په دوبي کرل کېږي، په خوا په پسرلي وه، اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچخلې، ډېرې کښته کړلې، څاګانې هم وچخلې، چې مصرف یې هم ډېریږي، کروندګر یې هم تباه کړل، چېډ یې هم ګران کړل، چې دا یو ډېر ناوړه یو سرطان دانه رقم عمل شروع شوی. دا څلور کاله کېږي دا په شاولیکوټ، په نیش، په لام، په غورک ولسوالۍ کې، په دې څلورو ولسوالیو کې دا کښ په دوبي شروع شوی دی. چالانه د اوس ایشته بس هغې کال شروع دی، خلک ولاړ دي کړي چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړی، هم هندوانې ګران کړلې، هم یې میوجات او ترکاري باندې ګران کړله، او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته. اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي. دا هره ورځ اوبه غواړي، مصارف غواړي، تیل غواړي، او هر ورځ دوا غواړي. نو زما د لوړپور چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي. د دې پر ځای باید حکومت په دې کروندګرو ته زړوني او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي، چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي، صادرات پیدا کړو، دغه وکړو. نو دا کوکنار باید بند شي. مانه چې او د دې سره بیا نتي هم راغلې ده، په دې سره بیا نتي چې ناوله ده، بیګانه خلک راځي دلته، ماینونه هم پټي، نور کارونه هم کوي، چرکې هم کوي. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زین احمد الله عبد القیم زید د بایغت ولایت د بلمغاد ولسوالۍ خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای رئیس جمهور کړم، زه به سړکان اول په سړکان جوړ کړم، تر اوسه هیڅ ونه کړه. والسلام.
السلام علیکم زردت سارا تا کندهار ولایت در معروف تولس علی در بعد محمد خان کلیش تاسر پر لاینیم زما اول د معروف رود په اړه د پلاوی دامیې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه رود سیکم غوره بیخي زیات لګښت لرونکی رود دی او دې په دې اړه هېڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه خلک وایي چې دا رود جوړېږي څوک بیا وایي چې نه جوړېږي موږ غواړو په دغه پلاوی د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه رود په اړه د وروسته د یا معلومات ورکړي چې د خبر
خوشامند ولسوالی زموږ په خوشامند په ولسوالۍ کې ډېرې ساحې پاتې دي. ټلیفون د شبکو چې حکومت نشته پکې کې یو شی نشته پکې کې خلک ټوکر ټوکر دي، خلک در په دره دي، نه سکول شته، نه مدرسه شته، نه مکتب شته، یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغه شورې ګرځي خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي، زمای پلاستیکان ټولوي کورونه باز کې لږ وږي ولاړ شي، یا جلال آباد ته ولاړ شي، یا کندهار ته ولاړ شي، یا چیرته ولاړ شي. نه لویان یې مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي، ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزندي اوس څه وخت سمېږي، څرنګه به سمېږي؟ دا چې خمرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دی راکېټ واخلي، بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي، بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان مرګ جوړېږي، په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم، چې باید دغه ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د ورزګان ولایت چاچنه دوله سوالیسه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا ستاده وشي په بازار کې د دا ډېره کمزوري د زړه مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خداره یو دا خدا چې ډېره کمزوري د اوس په دې څو وخت کې قرار بس د اوو بجو د مازیګر د اوو بجو سبس کرا کار پرېږدي بره باندې در صافه سلور بجو پرې هیله چې دا غو مشکل بر حال کې دا خدا چې ډېر کمزوري د خلک فرګې دي د ورځې بالا بس کار نه کوي، پلا پلا کار د سي پر مخ پرېږ دي. نو بس ته خلکو د ډېر وایل د لاس هغه مشکل لرو هیله ده چې دا غو د افغان بي سي مخابراتي شرکت ورنوال دا ما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامنا امنی کی ہی میں ومانی زرا کنار ولایت میں شچی خمبر خاص سرا سپناس کین یہ دا غنی حکومت لو تو پچ مشترک ہا غت وفا ہم دا غدا او ټول ملت هم ورڅخه خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلات نه راول سره هر یو د خپل کاروبار د خپل دکانداري او د خپل خاري څخه د ازار دي. زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرفانی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چیرې دا د حکومت په څیر ولې پېښ دی بل څه کې استعفا ورکړي بل څه کې وسپاري. السلام
السلام علیکم، ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم. سلام د محترم رئیس صاحب، اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کو چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکی چې موقعیت لري دا سمر بیر عمر کې چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټول مسلمانانو روز په مخ باندې دی. رئیس جمهور څخه خواهش کو چې دا مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه د دې مسجد جامع کې بعد لمونځ وکړي. دا مسجد جامع ډېر عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی دا مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانانو ورونه یو لمونځ نسی کولی، دروازې بندې دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص شي، ټول مسلمانان ورونه لمونځ وکړي. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرهیم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي دغه په زرهاو زرهاو، نو دغه بندیان چې دې تسوایي د حکومت مشران وایي
چې وای موږ د بشري حقوق په بای کوه دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دوه نه ډېر بنديان دي آیا دا چې شپارس کاله یا پنځلس کاله کوي دي د دې حق نه لري چې د خپل ځای یا د میړه یا د ور سره وګوري آیا دا بشري حق دي چې دې د خپل ځای سره په خلوقلو نستداري او دې وای موږ بشري حقوق په بای کوه بشري حقوق دا دي چې دې د ځای پنځوس کاله د غلس کاله او شل کاله کښې نه دا خو بشري حق نه دی خو باید د خپل ځای د خپل میړه سره دا ښځه خو باید وګوري یو دا پوښتنه کوم بس الله په کلام کښې ده سپین سري وو نیونیان وو کوشنیان ځنې خلاص دي آیا د دوی په دغه قانون کښې کوشنیان هم بندیان دي سپین ژري هم بندیان دي نیونیان هم بندي دا څنګه بشري حقوق دی اخره خبره دا کوم د د خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیانو ته د باغې مشته حیوانانو په سترګو وګورئ د هغو څنګه پر وخت باندې خوراک ورسره کېږي هغسې درملنه کېږي آیا زه دا غواړم چې د دغو بندیانو چې هم داسې درملنه وځي د باغې مشته حیوانانو په سترګو ورته وګورئ وسلام
بله السلام علیکم زرداد سالار یم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم زما یوه غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه همایون عزیزي صاحب څخه دغه ده چې د معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي شوي دي غواړو د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټول اړتیاوې او ستونزې او مشکلات په کې حل شي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه نویساک تاسو دا پیغام پرېږدم چې زموږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لرځي دلته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ دونه پیسې تر اوسه پرې ګټلې هم نه یي یعنې زموږ د ایله صفایي پیسې یو یا زره افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو اوس بیا مستقیت والا را روان دي ملات والا را روان دي چې یو لاکو شل زره افغانۍ میاشتې مالیه اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی موږ په تېلو باندې دوه لکه افغانۍ میاشتې کړي دي یو لاکو شل زره افغانۍ مالیه غواړي نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دغه مسولینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې تر مسولینو پرې ورسوي چې دغه پیسې لږ کړي او دونه ظلم نه کوي ځکه چې موږ دلته د کاره کېږو او موږ دلته به کور شو نو وسلام
السلام علیکم زه نثار احمد د کندهار ولایت د جړې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د کندهار ولایت د جړې په ولسوالۍ کښې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي دغه مټسکلان یې پر خلکو بند کړي دي نو خلک خپل خواري او غریبي نه شي کولی زموږ د لوړ پوړو چارواکو څه دا غواړو چې د مټسکلان ژر د ژر ایله کړي ځکه چې اوس خانان خلک د هغه ضرورت نه ورته لري موټر چلوي او د خواران غریبان خلک دا د مټسکله وس نه لري چې رانیسي چې لري هغه یې نه شي راایستلی نو خامخا خو ضرن چې موټر دا شی سړی نه شي پیدا کولی زموږ د لوړ پوړو مشرانو څه دا غواړو چې دا ژر د ژر ایله کړي وسلام
زما پیغام د ازادۍ رادیو د لارې څخه باید وه ډاکتر صاحب اشرف غني وه ډاکتر صاحب عبدالله ته وو نورو منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوري په وخت کښې د کاندیدۍ په وخت کښې خلکو خپل وینه پر ورغیو واخیستله دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرد په نامه نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم شو نه مرضي معلومه شوه د بادغیس د ولایت د بالامغاف د ولسوالۍ څخه زه خبره کوم نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې ولې یې بندې کړي دي اردو وو ولسوالۍ وو په لوسو ګردو که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یي نو د مظلوم ملت ږغ دي دوی واوري کې نه اوري خدای خو یې اوري ورځ د عشر خو سه که مسلمانان دي خو سه هم د اسلام رفتار دي وکړي که مسلمانان نه دي نو خلک دې کور کښې چې باره خلک په ځان وپوهېږي نو زما پیغام دغه دی سل په سل کښې به دا پیغام باید ورسېږي السلام علیکم
زمتله خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه پکتیکا ولایت کښې بېخي د خلکو مشکلات نه حل کېږي بېخي داري فساد بېخي په ښکاره روان د ولایت نه والي لري نه قومندان لري نه هېڅوک لري هېڅوک داسې نهشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه او ستا هجرت وکړه وروره که بېخي زیات مشکلات دي وروره خلک یې په بدویو سره ککړ کړل وروره که هېڅ رسېدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ترلاندې کوي او باطل پرې پورته کوي سرمایه داره سړی همېشه کامیاب د محکمې ته تیار درو سرموالی ته سرموالی انجه د پګټه د محکمه هم د پګټه د سرمایدار سړي په خاطر د غریب سړي هیڅ څوک غنوري ولایت سرحبری هیڅ اراده دي نه لري چې اداري په سات ورکه زموږ غوښتنه د ازادي رادیو له لارې چې لښپنی چې دا د هغه ورسته تا اوله لوړه کړله او لوړه د اخیستله او تا ویل زه به اداري په سات ورکوم یعنی هغه لوړې د هغه شي سره لا کوم قول چې تعالی الله تعالی له قران سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ولنه چې دا د فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. وسلام په احترام.
که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزه یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې لارې تر مسولینو ورسوي نو کولای شئ هغه شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلان وو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.